دوستانو په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې زه اجمل انده تایر روشان په تخنیکی همکاري په دې نیم ساعته مازیګرنۍ خبري مجله کې درته هرکلی وایم. په دې خبري مجله کې مو په تاجکستان کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غني له لیدنو کتنو او دغلته د کاسا زر د پروژې د مشرانو په غونډه کې له ګډون خبرو. دا مو د پایل موضوع ده. نور رپورټونه هم لرو خو پایل خبرونه کوو. د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له فرشتې جلال صاحب واوري.
اوردونکو ستړي مسایې په مکرۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سره ختم. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د کاسا زر پروژې پر غړو هیوادونو غږ وکړ چې دغه پروژه دې له نظري حالت وباسي او عملي دې کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دوی د بریالیو عملیاتو په ترڅ کې د تحریک طالبان پاکستان، تحریک طالبان افغانستان، داعش او جماعت الاحرار ډلې افغانستان ته کوچېدلې دي او په افغانستان کې فعالیت کوي. او د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ نن د وارسا له تاریخي میدان کراسینسکي د پولند خلکو ته وینا وکړه. پوره خبرونه واوري. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د کاسا زر پروژې پر غړو هیوادونو غږ وکړ چې دغه پروژه دې له نظري حالت عملي کړي. د دې پروژې په ترڅ کې به د قرغزستان 300 میگاواټه برق افغانستان او 0 میگاواټه به د تاجکستان او افغانستان لاري پاکستان ته ورسیږي. د ارګ خبر پانه وای شغلی غنین د تاجکستان په پلازمینه کې د تاجکستان ولسمشر د پاکستان له صدر اعظم او د قرغزستان له صدر اعظم سره د کاسا زر پر اقتصادي ګټو خبري وکړي او د پروژې د جنوبي اسیا هیوادونو ته ډیره مهمه وبلله. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له هر ډول فرق پرته د تروریزم ضد عملیاتو په پایله کې تروریستان له هغه هیواده د تیښتې په حال کې دي او اساس یې ویجاړ سوی دی. د دې وزارت ویان نفیس زکریا نن په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل چې د تحریک طالبان پاکستان وسلواله ډله، د تحریک طالبان افغانستان ډله، داعش، جماعت الاحرار او د القاعده بقایا اوسمهال د افغانستان په هغو سیمو کې چې د حکومت واکمني نسته میشته شوي او فعالیت کوي. نفیس زکریا اسلام آباد ته د امریکا د سنا د ورغلو غړو د سفر پاړه هم وویل چې مثبت خبرې کړې دي.
US Senate delegations meetings in Pakistan were held in very cordial.
دوی وايي د امریکا د سنا د پلاوی غونډې دلته وکټنی په ډیر تاو د چاپیریال کې وسوي او پایلې هم ډیره مثبته و. رغون کې خبري وسوي او سناتور جان مکین په دې اړه خپل نظر هم څرګند کړ. د دوی خبري واضح او نظرونه یې مثبت وو. خو د امریکا جمهور غوښتونکي سناتور جان مکین اسلام آباد ته ترته ګرسته په کابل کې وویل چې پاکستانی لوري ته په زغرده ویلي چې دا د حقانی شبکې په څیر تروریستي ډلې چې هلته پناه ځایونه لري دا خبر د دوی لپاره د منلو وړ نه ده. د افغانستان حکومت تر اوسه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د وروستیو خبرو په اړه څه نه دي ویلي. د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار نن وویل که د افغانستان د نجات په نوم تازه جوړ شوی ائتلاف د افغانستان د ګټې او یووالي لپاره ویم لا تړی کوي. شغل حکمتیار نن په کابل کې خبری غونډې ته وویل
نه یوازې مخالفت نه کوم بلکې کاغه یو مثبت تګلار غوره کی نیک اهداف انتخاب کی د هیواد د ملت د یووالي لپاره کار وکړي. هیواد د بحران د استلو په ارتباط کوم مؤثر او اغیزمن اقدام وکړي. موږ ملاتړ هم کوو او تقدیر او تمجید.
د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال د اجرایه ریاست دوهم مرستیال د بهرنیو چارو سرپرست وزیر او د بلخ والي څوره د مخ کې لنګره د افغانستان د ژغورنې په نوم نوې ائتلاف اعلان کړ. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ نن د وارسا له تاریخي میدان کراسینسکي د پولند خلکو ته وینا وکړه. ټرمپ دی وینا کې پر روسیې غږ وکړ چې په اوکراین او نورو سیمو کې د بې ثباتۍ د خپرولو هڅې او له متخاصمو رژیمونو لکه سوریې او ایران هم ملاتړ بند کړي. ټرمپ وویل چې روسیې ته شایي چې د مسؤولو ولسونو ټولنې ته ورګډه سي او له مدنیته د دفاع لپاره د ګډ دښمن په ضد په جګړه کې ونډه واخلي. ټرمپ همداراز په ناټو کې د امریکا پر نورو متحدانو غږ وکړ چې د ده په وینا د افراطي اسلام پر ضد په مبارزه کې او د تروریستانو لپاره د هر ډول ایدیالوژیک ملاتړ پر ضد په مبارزه کې له امریکا سره لاس یو کړي. هغه د ناټو تړون له 15 مادې چې پرې وغړي حملې ته باید ټول غړي متحد ځواب ووایي په اړه دی یو ار بیا ملاتړ وکړ او وی ویل
The United States has demonstrated not merely with words
دا وایي د امریکا متحدو ایالاتو یوازې په خبرو نه بلکې په عمل کې ثابته کړې چې موږ د پنځمې مادې شاته چې د ګډې دفاع په اړه د ملاتړ کوو. خبرې اسانه دي خو مهم دا دی چې عمل څرنګه دی. ترامپ نن وروسته د جرمني هامبورګ ښار ته ځي او سبا به هلته د شل سترو اقتصادي هیوادونو د مشرانو په غونډه کې برخه واخلي. په کوټه کې نن ناڅرګندو وسلوالو کسانو د بلوچستان د ملي ګوند یو مشر ملک نوید دیوار ووژل. د کوټې پولیسو هلته د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې پېښه د ارباب کرم خان پر سرک سوی او په دې وسلواله حمله کې یو بل سړی هم وژل سوی دی. د بلوچستان اعلی والی نواب ثناء الله زهري پولیسو ته سپارښتنه کړې چې د نننۍ پېښې عاملان ونیسي. د حملې مسؤلیت کومې ډلې نه دی اخیستی. او د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې د ترکیه امنیتي ځواکونو په هغه هیواد کې د دوی د دفتر مشر او د بشري حقونو یو بل فعال نیولی دی. د بخښنې د نړیوال سازمان خبر پانه وایي چې د ترکیه پولیسو دا کسان پرون استانبول ته نږدې د ډیجیټل امنیت او معلوماتو د ادارې په یو روزنیز پروګرام کې نیولی دی. د ترکیه حریت ورځپاڼې پرون وویل چې پولیسو په بویوکادا ټاپو کې د تلاشۍ په عملیاتو کې 12 تن نیولی دي. خو د ترکیه پولیسو تر اوسه د افی د نړیوال سازمان د وروستۍ ادعا په اړه څرګندونې نه دي کړې.
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. تفصیلی زموږ په پان ازادي رادیو ډاٹ کام کې کتل شئ. ولسمشر اشرف غنی نن په تاجکستان کې د کاسا زر پروژې د پرانیستي په غونډه کې د افغانستان هڅې وستایلې. ویل چې د افغانستان هڅې د دې سبب شو چې دا پروژه لا یو فکر نه په عملی پروژې بدل کړي. همدارنګه نن ولسمشر دغلته په یوې درې اړخیزه غونډه کې هم د پاکستان او تاجکستان له مشرانو سره ګډون کاوه. په دې اړه به تازه حال درته وړاندې کړو. دا به هم واورئ چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار نن په کابل کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د سیاتیدو په اړه ملاحظات څرګند کړي دي. له دې به مو هم خبر کو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په هغه څرګندونو تاسو ته حال درکو چې پر روسیې ټینګار کړی چې په اوکراین او نورو سیمو کې د بې ثباته کوونکو اقداماتو څخه لاس واخلي. دا افغانستان پاړه به ځینې نور رپورټونه مو لرو. له موږ سره اوسئ. دوستانو لکه په خبرونو کې مو چې واوریدل، ولسمشر محمد اشرف غنی نن د تاجکستان په مرکز دوشنبه کې وو. نوموړي دغلته د کاسا زر د پروژې د غړو هیوادونو د مشرانو په غونډه کې برخه واخیسته. هلته یې وینا وکړه. ټاکل شوی وای چې ولسمشر اشرف غنی به د پاکستان د صدر اعظم او د تاجکستان د ولسمشر سره په یوه درې اړخیزه غونډه کې هم ګډون وکړي. احمد شیبر دا موضوع څارلې ده. همدا اوس سره په سټوډیو کې دی. شیبر صاحب، لته به واورو چې په کاسا زر پروژې کې د ولسمشر د سرګندونې جزئیات راته وایو. دا راته وایي چې آیا دغه درې اړخیزه غونډه چې د پاکستان صدر اعظم پکې وو دا شبي او کنه؟
بلې، ان صاحب لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه، د افغانستان او تاجکستان ولسمشرانو اشرف غنی او امام علي رحمان د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف سره نن په دوشنبه ښار کې درې اړخیزه غونډه پیل کړې ده. د راپورونو لمخې دا غونډه د تړلو دروازو تر شا ده او د خپل تاجکستان رسنیو ته هم اجازه نه ده ورکړې چې دې غونډې ته ورشي. خو تر دې مخکې د افغانستان جمهور رئیس، د تاجکستان جمهور رئیس، د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د قرغیزستان صدر اعظم جین بیکوف نن د تاجکستان په ورزاب درې کې د کاسا زر پروژې په اړه خبري وکړي. په دې غونډه کې د نړیوال بانک د جګپوري پلاوی هم برخه لرله. د تاجکستان ولسمشر په دې غونډه کې وویل چې د کاسا زر پروژې د پلي کولو طرح چې پروسه شکال پیل شو، زموږ د هیوادونو ترمنځ د خلکو په ګټه د واقعي همکاري ګټوره بیلګه ده. امام علي رحمان زیاته کړه چې د دغې پروژې د بشپړې دو سره به د څلور سره هیوادو ترمنځ په نورو مهمو حیاتي برخو کې هم پراخې همکاري وشي. ټاکل شوی ده چې د کاسا زر پروژې له لارې له تاجکستان او قرغیزستان، افغانستان او پاکستان ته 1300 میګاواټه آبي برېښنا انتقال شي. له شوې موافقې سره سم به 300 میګاواټه برق په افغانستان کې استعمال شي او زر میګاواټه به پاکستان ته صادر شي، چې د دې برېښنا له درکه به افغانستان د ترانزیت پیسې هم ترلاسه کوي. په دې غونډه کې د افغانستان جمهور رئیس د غونډه برخوالو ته وویل چې موږ د سیمې سو همکاریو په برخه کې ګډ لیدلوري لرو. زموږ د همکاریو مناسبات د ګټي فرمول په اساس جوړ شوی دی. جمهور رئیس بیا وویل د سوداګرۍ او ترانزیت ازادي یو اصل دی چې افغانستان ورسره ځان عیار کړی دی. د دولتونو ترمنځ مساوات په ځانګړي ډول په وچه کې ایثار دولتونو لپاره بندرونو ته لاسرسی او د سوداګرۍ د عمومي فضا رامنځته کول ضروری دی. د افغانستان ولسمشر بیا وویل چې په دغه اساس پاکستان او هند انرژي ته اړتیا لري او د انرژي ستر بازار په توګه مرکزی آسیا او افغانستان لپاره حیاتي ارزښت لري. البته د تاجکستان په نننۍ غونډه کې چې د کاسا په ارتباط و د پاکستان سر اعظم نواز شریف هم خبرې وکړې. د ویل دا پروژه نه یوازې تاجکستان او قرغزستان لپاره عواید راوړي بلکې په افغانستان او پاکستان کې د برېښنا د انرژي کمښت پوره کوي. د دغې ناستې په پای کې د نړیوال بانک استازي د یادې پروژې د تطبیق بهیر د ګړندي کېدو لپاره د کاسا زر پروژې د ګډو هیوادونو له ژمنو او هڅو مننه وکړه او د یادې پروژې د پای ته رسولو په خاطر د نړیوال بانک د هڅو په اړه مفصل معلومات وړاندې کړل.
زیات مننه دوستانو. احمد شیبر و چې په تاجکستان کې د ولسمشر اشرف غنی د نننیو لیدنو کتنو حال راکو. موږ به په روانو خبرونو کې هڅه وکړو چې دغه تا د وس رواني هغه درې اړخیزي غونډې پاړم جزئیات راټول کو کوم چې د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف او د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان ترمنځ د بندو دروازو تر شا روانه ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اروپای اتحادیې له افغان حکومت څخه وخت چې د اداري فساد اړوند د ولسی جرګې د اداو پاړه پلاتنې وکړي. دا موضوع وروسته په خبرونه کې راخلو. همدارنګه دا موري چې د ولسمشر ډونالد ټرمپ نن وبخي د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ نن پر روسیې ټینګار کړی چې په اوکراین او نورو سیمو کې دي د بې ثباتۍ د اقداماتو لاس واخلي. اوس له کابل نه یو رپورټ راخلو. هغه دا دی چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار افغانستان ته د بهرنیو عسکرو له ورتګ سره مخالفت وښود. ښاغلی حکمتیار ویلي افغانستان ته د بهرنیو پوځیانو راتلل نه یوازې دا چې د امنیت له ټینګښت سره مرسته نه کوي بلکې لا ډېر حساسیتونه به راوپاري. نور حال له کابل د اکرام الله اکرام په رپورټ کې اورو.
د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وایي افغانستان ته د نورو بهرنیو پوځیانو راتګ به د سیمې د حساسیتونو ترڅنګ د افغانستان ستونزې لا هم پسې ډېرې کړي. ښاغلی حکمتیار د پنځشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري ناسي ته وویل چې په تیرو 18 کلونو کې د امنیت په برخه کې د افغان حکومت او بهرنیانو پالیسۍ ناکامې وي او باید لسره پرې غور وشي.
دی وایي موږ په دې باور یو چې افغانستان ته د نورو بهرنیو پوځیانو استول نه یوازې دا چې ستونزې نشي حل کولای بلکې لا به یې ډېرې کړي. قضیه به لا کړکېچنه او حساسیتونه به راوپاروي. کله چې د ناټو 1,600,000 سرتیرو چې په بشپړ ډول مسلح وسو نه شو کړای نو 3,000 نور هم څه نشي کولای. د حزب اسلامي مشر رسول حق دا سرګندونه کوي چې تیرونه د ناټو دفاع وزیرانو د بروکسل په ناسته کې پریکړه وکړه چې افغانستان ته نور پوځیان استوي. که څه هم تر دې د افغانستان ته راتلونکو ناټو پوځیانو شمیر نه دی معلوم خو د ناټو عمومي منشي ویلي افغانستان ته د زورګونو پوځیانو د استولو پریکړه شوې ده. د راپورونو لمخې پینټاګون هم افغانستان ته د 3,000 امریکایي پوځیانو د استولو پریکړه کړې خو په دې اړه رسمي اعلان نه دی شوی. له دې ټولو سره سره د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وزیر ویلي چې کابه تر راتونکو لس ورځو پورې د افغانستان په اړه خپل ستراتیژي اعلان کړي. په ورته وخت کې د افغانستان جمهوریت ریاست وایي هغه نور امریکایي او ناټو پوځیان چې افغانستان ته رسول کیږي یوازې به افغان ځواکونو ته سلام مشورې ورکوي. د ولسمشر د ویان مرستیال د واخان مینپال په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
د ناټو د عسکرو د راتګ او د زیاتېدو خاطر همدا دی چې دوی به د افغانستان د امنیتي قواو سره د مشورې او روزنې په برخه کې کار کوي. په هیڅ صورت باندې د ناټو هیڅ عسکر جګړې ته نه داخله و. زموږ امنیتي او دفاعي قواوې د دې وړتیا لري چې د هر بل قوا خطر په وړاندې باندې په میړانه باندې د خپلو خلکو
تر دې وړاندې د ولسی جرګې او شمیر غړو هم ویلي چې امریکا او ناټو باید په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د زیاتولو پر ځای افغان ځواکونه ښه سنبال کړي. خو د دفاع وزارت ویان دولت وزیري بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې افغانستان ته د بهرنیو پوځیانو راتګ د ترهګرۍ په وړاندې د جګړې د بریا لپاره مهم بللی و. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
اروپایی ټولنې له افغان حکومت نه وخت چې د اداري فساد اړوند د ولسی جرګې د ادعا او پاړه پلټنې وکړي. دا پښتنه وروسته لاغې کیږي چې د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور پخوانی وزیر عبدالباری جهانی په دې وروستیو کې په یوه لیکنه کې ولسی جرګه له نوماندو وزیرانو څخه د پیسو په اخیستلو تورن کړه. ملالۍ بشیر پاړه رپورټ لري.
وروسته له هغه چې پر ولسی جرګې د افغان حکومت د کابینې د یوه مخکینی غړي لخوا له نوماند وزیرانو څخه د پیسو اخیستلو تور پورې سو، اروپایي اتحادیه له افغان حکومت څخه وغوښتل چې په ولسی جرګه کې دې د اداري فساد ادعا ژر تر ژره وڅېړي. په افغانستان کې د اروپایي اتحادیه دفتر دا غوښتنه پر خپل رسمي ټویټر پاڼه کړې ده. د افغانستان د ولسی جرګې اداري هیئت وایي له اسنادو او شواهدو پرته په دې اړه پلټنې امکان نه لري. د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور پخوانی وزیر عبدالباری جهانی په دې وروستیو کې په یوه مقاله کې لیکلي چې د 2015 کال د اپریل په 4 نیټه د ولسی جرګې پخوانی مرستیال او اوسنی غړي ظاهر قدیر د شپې په یوه میلمستیا کې د او نورو نوماند وزیرانو ته وویل چې پرته له پیسو ورکولو له ولسی جرګې څخه د اعتماد رایه اخیستل امکان لري. باری جهانی لیکلي چې دی او نور نوماند وزیران د ظاهر قدیر کور ته د کابل په شیرپور سیمه کې بلل سوي وو او شاغلي قدیر همدار ازویل چې د هر وکیل د رای خستلو لپاره له 500 څخه تر 300 زرو پورې ډالر ته اړتیا ده. شاغلی جهانی په دې مقاله کې اشاره کړې ده چې ګواکې د په ولسی جرګه کې د اعتماد رای ګټلو لپاره هیڅ چاته پیسې نه دی ورکړې. د ولسی جرګې منشي عبدالقادر زازی وطن دوست د پنځشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال له شاغلی جهانی څخه وغوښتل چې د خپلو څرګندونو په اړه اسناد او شواهد وړاندې کړي.
دا جرم مشهود نیست،
هر کس ادعا مشهود نه ده. هر کس کولای سي پر یو وکیل تور پوری کړي تر هغه وخت چې سند نوي او سند عدلي او قضایي ادارو ته وړاندې نسی او دا ادارې هغه تایید نکړي. ستونزمنه ده چې د پارلمان د وکیلانو او ملي شورا په اړه دې کومه پریکړه وسی یا دې څېړنه وسی. که جهاني صاحب د ظاهر قدیر په اړه کوم سند او ثبوت لري لطفا وړاندې دې کړي او ټول ولسی جرګه دې نه بدناموي. د افغانستان د ولسی جرګې غړي ظاهر قدیر د عبدالباری جهانی ادعا ویرات کړی دی. په همدې حال کې د حقوقي مسایلو کارپو او د ولسی جرګې د یو مخکینی کمیسیون غړي کبیر رنجبر وایي په دې جرګه کې د اداري فساد د موجودیت په اړه د شک او تردید ځای نسته، خو ښاغلی رنجبر په دې اړه اسناد او شواهد حتمی ګڼي. دا حقوق پو په همدې حال کې وایي که حکومت اراده ولري اسناد او شواهد ټولولای سي. دی وایي د افغانستان په پارلمان کې کافي کسان شته چې له حکومت سره همکاري کوي او ورسره اړیکې لري. که هغوی مرسته وکړي دا کار به ورته د لا زیات درناوي او عزت لامل سي او په هغه صورت کې به څرګنده سي چې څوک فاسد دی. که حکومت وغواړي کولای سي اسناد او شواهد پیدا کړي. افغان حکومت تر اوسه په ولسی جرګه کې د اداري فساد د ادعاو اړوند د اروپایي اتحادیه د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. تر دې مخکې هم څو ځلې د ولسی جرګې غړي له نوماند وزیرانو څخه په پیسو اخیستلو تورن سوي دي. د ولسی جرګې پر غړیو دا ادعاوې هم شته چې ګواکې هغو وزیرانو ته یې د پیسو په بدل کې بیرته د اعتماد رای ورکړي چې استیضا سوي وو. حتی د ولسی جرګې غړیو خپل همکاران له وزیرانو او نوماند وزیرانو څخه په پیسو اخیستلو تورن کړي دي، خو د ولسی جرګې اداري هیئت وایي چې په دې اړه اسناد او شواهد نه لري.
ازادي خبری مجله اوري.
افغان حکومت ویل د جرمونو له نړیوالې محکمې سره د طالبانو په اړه معلومات شریک کړي دي او له دې محکمې غوښتي چې د طالبانو په شمول ټولې تروریستي ډلې چې د افغان دولت پر وړاندې جګړه کوي د جنګي جنایتکارو په لیست کې شامل کړي. ملالۍ بشیر په یو بل رپورټ کې په دې اړه تفصیل دروړي.
افغان حکومت وایي چې د طالبانو په اړه د جرمونو له نړیوالې محکمې سره معلومات شریک کړي دي او حکومت غواړي یا د محکمه د هغو کسانو او ډلو په اړه چې د افغان دولت پر وړاندې جګړه کوي په ځانګړې توګه طالبانو په اړه د جرمونو د نړیوال قانون له مخې قضاوت وکړي. دا خبره د ولسمشر محمد اشرف غنی د ویان مرستیال نجیب آزاد له ازادي رادیو سره د پنځشنبه په ورځ د خبرو پر مهال وکړه. شاغلی آزاد وویل چې افغان حکومت د جرمونو له نړیوالې محکمې داسې غوښتنې لري.
ټول هغه ترهګریزو ډلو په ځانګړي ډول د طالبانو چې په افغانستان کې جنایي جرمونه ترسره کوي د هغو په اړه باندې زموږ غوښتنه ده چې آزاده چې د نړیوال قانون د هغه برخې چې جزایي قوانین او جدي جرایم پکښې نغښتي دي د پیغو کې باید راوستل شي. تر اوسه پورې ډېری ترهګرې ډلې د ترهګرو ډلو په حیث پیژندل شوي دي چې دا خپل یو ځانګړی تعریف لري. اما جنګي جرایم او جزایي جرایم هغه جرایم چې هغه نړیوال قانون په جزا په قانون کې جرم ګڼل شوي دي، زموږ غوښتنه دا ده چې د نړیوال قوانینو په رڼا کې باید طالبان نه یوازې چې د ترهګرو په لیست کې بلکې د جنګي جرایمو جنایي او جزایي جرمونو په لیست کې ونیول شي. زموږ مشخص ادرس د طالبان دی، اما په عموم کې ټول هغه کسان چې د افغان حکومت په وړاندې جنګي دي، ترهګري ډلې دي، هغه باید ترانزیشنل ټیرریزم چې کوي د قانون له مخې باید مجرمین وبلل شي.
دی وایي چې په ځانګړې توګه د جرمونو له نړیوالې محکمې سره د طالبانو په اړه معلومات شریک شوي دي، خو د افغان حکومت غوښتنه دا ده چې ټولې تروریستي ډلې چې په انتقالي تروریزم یې لاس پورې کړی دی د دې قانون له مخې مجرم وپیژندل شي. دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د جرمونو نړیوالې محکمې څارنوالانو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې په دې اړه پریکړه ځنډول شوې ده چې آیا له 2003 کال را په دې خوا په افغانستان کې د جنګي جرایمو په اړه رسمي پلټنې پیل سي او که څنګه.
آزادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پر روسیې ټینګار کړی چې په یوکراین او نورو سیمو کې د بې ثباته کوونکو اقداماتونه لاس واخلي. ولسمشر ټرمپ دا خبرې نن د پولینډ په پلازمینه وارسا کې خلکو ته په وینا کې وکړي. نوموړي په نورو مسایلو هم څرګندونه کړي چې جزئیات به د فریبا ظاهر په ریپورت کې واورو.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ اروپا ته په خپل دوهم رسمي سفر کې نن د پولند په پلازمینه وارسا کې د کراسینسکي په نوم تاریخي میدان کې خلکو ته وینا وکړه. ولسمشر ټرمپ د امریکا له اروپایي متحدینو وغوښتل چې له امریکا سره یو ځای سي او د اسلام پالو توندلارو د ګواښ په وړاندې له لویدي څخه دفاع وکړي. ډونالد ټرمپ د امریکا د یو پخوانی متحد په توګه د پولند ستاینه وکړه او هغه یې د نورو لپاره یو مثال وباله. د زیاته کړه هیواته د یو ډیر مهم پیغام در رسولو لپاره راغلی. امریکا د پولند دوست هیواته او پولند د امریکا پر خلکو ګران دی. د امریکا ولسمشر د دې وینا په ترڅ کې په روسیې غږ وکړ چې د اوکراین په ګډون په نورو سیمو کې له مداخلو لاس واخلي. د وی موږ له روسیې غواړو چې په اوکراین کې له مداخلې او هم د ایران او سوریې په ګډون په نورو سیمو کې د رژیمونو له ملاتړ لاس واخلي او پر ځای د ګډ دښمن په وړاندې جګړې سره یو ځای سي. په همدې حال کې د کرملین یو ویاند ویلي مسکو د ډونالد ټرمپ لخوا د روسیې د چلند له هغه تعریف سره موافق نه دی چې دا هیواد بې ثباته کوونکی بللی دی. دی وایي کرملین د روسیې او امریکا ترمنځ د درک د نه موجودیت له کبله خوشی نه دی. ډونالد ټرمپ په وارسا کې د خبرو پر مهال د ناټو ایتلاف په برخه کې د واشنگټن پر ژمنو ټینګار وکړ. دی وایي د امریکا متحده ایالات په وار وار نه یوازې په خبرو بلکې په عمل کې د ناټو ایتلاف د پنځمې مادې څخه خپل ملاتړ ښودلی دی. ډونالد ټرمپ دغه راز د پنځمې پرز د درې سمندرونو د نوښت په نوم پروژې په سرمشریزه کې هم ګډون وکړ. د امریکا ولسمشر په دې سرمشریزه کې د ختیځ اروپا مشران چې د روسیې پر انرژي د اتکال کبله اندېښمن دي د امریکا د موجود اوبلن ګاز له منابعو کار واخلي. ډونالد ټرمپ وویل چې امریکا به د هغوی تر ټولو پیاوړی او ثابت متحد وي. د امریکا ولسمشر دغه راز د شمالي کوریا لخوا د بالستیک توغندي وروستي آزموینې ته په اشاره د هغې واد د مشرانو چلند ډیر خطرناک وبله او ویلي دی چې د دې چلند په وړاندې پر ډیرو سختو ځوابونو فکر کوي. ټاکل شوی ښاغلی ټرمپ له پولند څخه د جرمني هامبورګ ښار ته ولاړ سي چیرې چې په پام کې لري د جیشل هیوادونو په سرمشریزه کې ګډون وکړي. دی به هلته د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د جیشل غونډې په څنډو کې وګوري. په پام کې ده دغه دواړه مشران په ځانګړي ډول د سوریې د وضعیت په اړه خبرې وکړي چې په هغه کې په سوریه کې د یو خوندي ژوند رامنځته کېدو په اړه د امریکا له وړاندې سره همکاري شامله ده.
دوستانو په تیرو خبرونو کې مو د ایران د ولسمشر حسن روحانی د څرګندونو په اړه چې په افغانستان کې د اوبو د بندونو په اړه کړې وي په کابل کې یو شمېر عکس العملونه در سره شریک کړل. اوس زینو اوریدونکو موږ ته پر همدې موضوع تلیفوني پیغامونه پریښي دي، راځي دا په واورو.
تاسو لا پیغامونو
زاته کله د هرمنو نه د پیغامونو دمه یاران کې دی روبوت مر سره بدبینی لري مر د هرمن خلک ټول تنن درڅه خپل د وبو دی پاکو موږ خپل د بدري علاقه کوره ټول دغه شي چلاوه ناشته موږ خپل دی پاکو خپل خیر سره السلام علیکم
زمانم شیر زمان د نمرحال ولایت څخه تاسو مخاطب یم وبو په افغانستان کې سرچینه لري او په افغانستان کې امتداد لري زیاته برخه د موږ په خاوره کې بهیږي موږ دا مسلم لرو چې د خپل اوبو څخه کامله استفاده وکړو هغه بندونه جوړو هغه اوبه خور کوو هیڅوک هیڅ حرک چاته هیڅ موږ دا حق موږ نه ورکوو چې هغه د موږ په کورنیو چارو کې مداخله وکړي هر قربانۍ د دې مقابل کې تیاری او خپل جمهور رئیس دا ډاډ ورکوو چې هیڅ شاته رانه شي او خپل اقتصادي کارونو ته دوام ورکړي وسلام
السلام علیکم افغانستان د ملي وسوال پوز ا د ټول افغان ملت څخه په ټینګ غوښتنه کوم چې کم ایران څخه کم د مسلط خبرې کړي د دې بوله بندونه اساس باید په ټینګ د افغان ملت پاو کې د خپل بندونه وټړي تر څو به پاکستان ایران پر ځای کوي
السلام علیکم دا چا چې دا خبره کوي کچيري یو ډلې ته د یو ايشته کې دا بندونه خراب کی یا د یو ډل په افغانستان کې پیدا کی موږ پر هغه ډلې باندې امنیو کو او کدي خپل جنگ کې د بزور د بند کور او بغواړي د دې سره به جنگ وکړو هیڅ کله به دا وخت ودی ته موږ ورنکو
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوریست تاسو څو پیغامونه و چې درته مو خبره کړه افغان حکومت د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې د افغانستان د اغیزمنې استفادې په هدف 15 کلنه ستراتیژي جوړ کړې ده. سوداګرۍ وزارت وایي په دغه ستراتیژي کې د افغانستان د صادراتو زیاتېدل، د صنعت وده، د ترانزیتي ستونزو هواري او دوامدار اقتصادي ودې په اړه پروګرامونه شامل دي. محمد حدیث پردیس ته بغوښ شو او په دې اړه به نور تفصیل ترې واورو.
د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایي د 15 کلن ستراتیژي عملی کول په افغانستان کې د صنعت د ودې، د پنګونې د جلب او جذب او د ترانزیتي ستونزو په هواري کې خورا مهم رول لوبولی شي. دا دغه وزارت وایي مسافر خوقندي د پنځشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې د افغانستان غړیتوب د هیواد د اقتصادي ودې او ځان بسیاینې لپاره ښه فرصت دی. د خاغلی خوقندي په خبره له رامنځته شوي فرصت د ښې استفادې لپاره د هر اړخیز ستراتیژۍ موجودیت او پلي کول حیاتي رول لري.
دا استراتیجی اصلی مو قدر چې مونږ په دې 15 کال کې څنګه کولای شو چې خپل صادرات او وده ورکړو، خپل صنعت او وده ورکړو او څنګه کولای شو چې ډېر پانګوال افغانستان لپاره جذب کړو. دا استراتیجی د افغانستان لپاره، د افغانستان د اقتصاد او صنعت لپاره د واده لپاره ډیر مهمه او اغیزمن ده.
دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت کابینې د چهارشنبه په ورځ د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې د افغانستان د اغیزمنې استفادې لپاره د 15 کلن ستراتیژۍ د طرح مسوده تایید کړه. افغانستان باید د دغه ستراتیژۍ له مخې تر 2013 میلادي کال پورې د صنعت د ودې، د صادراتو د زیاتېدو، له سیمې او نړۍ سره د ترانزیټي ستونزو د هواري او د اقتصادي ودې لپاره اغیزمن او اساسي ګامونه پورته کړي او د سوداګرۍ نړیوال سازمان به هم ورسره په بیلابیلو برخو کې همکاري کوي. افغانستان تیر میلادي کال د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړیتوب واخیست چې له مخې کولای شي د نړۍ له 130 هیوادونو سره په بیلابیلو برخو کې سوداګري زره کړه ورکړه ولري. د اقتصادي چارو یو شمیر کارپوهان وایي چې افغانستان په اغیزمنه توګه د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې له خپل غړیتوب ګټه واخلي د سیمې له انحصاره به خلاص شي. اقتصادي کارپوه تاج محمد تلاش وایي افغانستان په تیرو څلورو لسیزو کې د سیمې او په خاص توګه د پاکستان او ایران له لوري د سوداګرۍ په برخه کې ګڼ زیانونه لیدلي، نو ځکه باید له رامنځته شوي فرصت څخه ګټه پورته کړي.
هر هغه نظام سیمهییز هیوادونه چې د نړیوال تجارت د اصولو څخه سرغړونه کوي، سرپیچي کوي، لکه څرنګه چې په 40 کالو کې د پاکستان هیواد او د ایران هیواد د افغانستان د اقتصاد سره ډیره لویه جفا ترسره کړې ده. دا به هم نړیوال واوري، طرحې به وړاندې کړي او اقتصادي فشارونه به په سیمه ییزو هیوادونو رامنځته کړي تو نړیوال تجارت
اصول ته غاړه کیږدي. اقتصادي کارپوه تاج محمد تلاش وی افغانستان په تیرو څلورو لسیزو کې د سیمې او په خاصه توګه د پاکستان او ایران له لوري د سوداګرۍ په برخه کې ګڼ زیانونه لیدلي، نو ځکه باید له رامنځته شوي فرصت څخه ګټه پورته کړي. ښاغلی تلاش وی که څه هم افغانستان اوبو ته لار نه لري، خو په خبرې له خپل مهم ستراتیژیک موقعیت او د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې له خپل غړیتوب څخه په استفادې کولای شي د سیمې د اتصال په مرکز بدل شي.
عدالت او له فساد سره مبارزه د ازادي رادیو نوې خبرونه په ژوندۍ بڼه هر یک شنبه له 3 تر 4 بجو د اړیکو شمیره 0990 40 45 40. 0992 25 55.
دوستانو دا نیم ساعت خبری مجله په همدې ځای پای ته رسو. د نن ورځې لپاره بل نیم ساعت خبری